سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي یا جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الامین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل په واک کې نیول. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور اثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 4000 ډېر افغان وګړي نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې د جمعه د ډسمبر 16 خپور شوی راغلی، دا شمیر د تېرو اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې په کورونو چاپې وهي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د اوکراین د پازمینې تقریبا دریمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه وروسته له دې محروم شول چې د روسیې ډرونونو او توغندیو عامه تاسیسات په نښه کړل. د تېرې شپې په دغه برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د کیف په عامه تاسیسات او د ولسي استوګنې په سیمو دغه څو ساعته برید په داسې حال کې ترسره شو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سولې په هکله د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ سره خبرو لپاره آمادګي نیسي چې ټاکل شوی سبا د دسمبر 28 وشي. زیلینسکي د دسمبر 28 په ټلګرام کې په یو پوسټ کې وویل د نوي کال څخه مخکې ډېرې پریکړې کېدای شي. سپینې ماڼۍ چې د غونډې په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، په فلوریدا کې د یکشمې پر ورځ د زیلینسکي او ټرمپ د غونډې مهالویش خپور کړ. زیلینسکي خبریالانو ته ویلي خبرې به په دوو مهمو مسلو متمرکزې وي، د دانبس سیمې او د زاپروژیا د اټومي بټۍ راتلونکی برخلیک. وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ تېره میاشت د سولې لپاره یو پلان څرګند کړ چې تر ډېره د موسکو په ګټه لیدل کېږي، د سولې تړون لور ته خبرو زور اخیستی. او د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په 48 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 238 منډې کړې دي. تر دې وروسته به د پاکستان لوبډله میدان ته کوزیږي او د افغانستان لخوا به هر څومره چې ټاکلی هدف وي هغه به پوره کوي. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې عثمان سادات 15 تر ټولو ډېرې منډې کړې. همدارنګه محبوب خان چې د لوبډلې مشر هم دی 9 منډې جوړې کړې دي. افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره په دغه ټرای سیریز یا درې اړخیز لوبو کې چې په هرارې کې پیل شوي دي ګډون لري.
ژوند رنگونو پروگرام ته راغلاست. ز احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې لسو ویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې 2 لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دا رنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ په نورو ورځو. تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورمه، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلومات لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړي. هغه څه چې تاسو وویل ما کړي بیا یې وکړی شمه، نو ډیر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشاله
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه څپ څپ ښول؟
اها، دا خو نو د پیسرا یو وګدغ ساده یا کی ساده، خو په هر حال به پلانډو چې وایم هغه مهاز د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم. د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم دغه په یوه وخت کې جګړه روانه و. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامی سرتیری په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ 15مه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاودېد. او د هماغه اول انفجار سره د دماکه وشوله، نو د ما دغه ښۍ پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شوله ده، یعنی متاثر شوله. بیا هغه اوس تداوی م نږدې دوه کاله روانه وه د کابل په 323 روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شارتي روغتون کې 8 میاشتې شاوخوا، او 3 میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږ نه راوروسته به که تاسو ورلی یادونه وکول دغه فرهنګي بلک سمې روغتیايي حالت ښه شو. د کاغذ روخان په مرسته بل اخر به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو ورو لږه حالت سره سازګاري وکول، او وینه په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کسمه، او واقعا جنگ هغه جوغ د جنگ چې مشهور دی شید پارسی ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپل وخت د جنگ په غندلو کې مختلف صدوري زمي ویلې دي، نو دې کله ان شاء الله نو څه کفایت کوي. او
که دا وایي نو ما یو څه غوښتل چې پښتنه وکم لاند کراته وایي چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال وو دا پیښه چې وشوه.
د دې لپاره وو یو شپیتم کال دی تراتان یا چنګاخ 15مه وه، او دا سیمه پنشیر پکې پنشیر کې ولا دی پنشیر دا د خانز د فکر کومه منطقه ده، خو دا د پنشیر په دره کې وو. دلته یو ډول عملیات وو، هغه وخت نظامی عملیات وو، او دغه څه د حادثه وشوله. 1300 یو شپیتم کال دا د اوس 300 کال کې موږ روان یاست.
1400 کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ها تیاره خو په یقین مشکل ده انسان ته، بیا خصوصا په ځواني کې د حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک استاد ده، مثلا معتاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري منتها هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدی چې سترګې، خصوصا چې زه شعري هغه سرم یو تام نه لرمه یا یو علاقمندي لرمه، او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، له هغه مینې سره، د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسئلې سره د ما ډېره مینه وه. او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي، دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د 2016 اویا کاله پوره کوم، نو عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لا سترګې اخیستل شوې دي، موږ مقاومت وکړو، بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي. ښه کورنۍ پیسې صالح اولادونه یوه همراز ما ویا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همدې خلک د خلکو مینه دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي، چې ستاسو لاس به نیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. هماغه له پایل د معلولیت نه له هغې ځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات د ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور درې پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا 10 کاله آریندای نواب د موږ ارجمن مشر زوی د او همدوی دي سره تر همکاري یې کړی ده. او بیا اوس خو مې لمستیا هم دي، هغوی دا سره لاس راکوي، دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه، ته ووځمه، وګرځمه په کور کې، هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم اوس. نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان ځوروي، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان ځوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېر علاقمندي دلته یې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني او شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارمازو فرونه په غی کې د ټول جریان هم د سیور شوې ده سه انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو ځناور نه په بدینو حالاتو کې عمل کوي ولې ډېر ښه انسانان هم شته چې واقعا په اړه باخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغه څه مسایل سره مینه او علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورمه ضعیفه موسیقي اورمه ښه اثر را باندې کوي نو او دا پروګرامونه اورمه ادبي او فرهنګي که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي په هر حال یو حال ژوند ته روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سرګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیر زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ تاسو ویل چې خبرونه ګورئ مطالعه هم کوئ که نه د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا دا اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او دا نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه
ها وو بالکل 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 زلغه رومان سره ډیر لیونی ملرما لرما رومانو مې ډیر زیات خوښیږي د دې نسیم اجازه کوم اردو کې څوک دا دغه رومانو را ترجمه شوې دي هغه مې زیات تر څه دی چې د لارې نه څه د رادیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي هر وخت د سید احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب او د دوستانو خسته خسته ناولونه دي او د دې سره د ما ډېر زیات علاقه مندې ده او د درکې مې د پښتانه آینو د را تلونی بل در مې را تلونی یار نه دی څه وخت ټول جاته ودی او زه په خپل څنګه خو له بری لیک سره آشنا یم خو متاسفانه لیک د ما د وسر روحي و رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایل سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مثلا خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم څه دي هغوی نه ترایې استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه کوم هغه نه فکر مشهور فرض ده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتلی ده او زید دیر میده دارم آورمه او تقیب اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کدیشی چه رتووی است چه څنګه کینه دغه کتاب د لوستلو پروگرام څنګه جوړوي تاسو دوی ته وایي دوی کتاب در تخوخوي بیا مخامخ سره کینه څنګه دغه پلان چې جوړوي در لطفن رات تشریکی د ځکه وایم چې کدیشی چه نور په عین شرایطو کې تاسو په شرایطو کې خلک هموی په افغانستان کې بیل شک به وي چې هغه هم تاسو له تجربو نه کار واخلي
بلکل بلکل شته دي مګر خو نابینایانو تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د طفولیت د دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني بیا دا مسایل لا اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوه د معلولیت ده د عقلي واسطبي دا مسایل نو تاسو له ښې مسالې ترجمه به تکه څه اشاره وکوله ما اوس اوس خو اریندی بوخته یو دولتي څه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري را سره کوي او په تیره بیا پښتانه آینو د ما یو لورکی دا غت درې څلور کاله مخه پانتون ته هم کامیاب شوه وته په نو ده د انجونو تعلیم یا تحصیل لوړې ذکرې ودنډې ده هغه اوس منتظر ده یو ځله باید روخان درې سمستر وایي نرسنګ اته هم هغه اوس دندې ته دي نو هغه ته پروګرام جوړوي اوس ما فرهنګي هم کار دا و آریانزای دی عمدتاً نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د دمار شیرو هغه هم دره کاتب یا لیکواله هم درته لیکي مثلا کمپوزوي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل تلیفون کې لیکي هغه او چې داسن نه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورونکي ناول مثلا د ډاکټر صاحب محب الله زغم نور نور ډېر شته دي دا ته اوس هم د پخوانه یې مګلرو یوه بله لورکۍ مې د حماسه هغه هم لسم منتظره ده هغه هم راته لولي د لنډې قصې لنډو قصو سره د لنډو کیسو سره هم ډېرې مینه لرمه دا داسې هغه عام یو هغه ده وایي په تعریف یې کسای وکړی شي او ووایي د په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم بیلی دی دقا تنزیه شروع می بیلی دی دادی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وسمی او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخک نشاب شوی وی او یو بل بلکه دوا په وی شادي دري شوره مې ویل دي نو په مطالعه په اندغه ترتیب سره هغه درته مې زیاتره سره مصرف وي نور د بطه هغه نه استفاده کوو مثلا نراته ریکال وی په فلاش کې په دغه کې د بیا د اقل د کیسټ په سیستم کې اورا مې کتم د ماشنه وی د کمزوري شبه ده او ولې دغه هغه کې د شي په مناسبه کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجه لپاره نو هغه کی ګرځو اوس له ژوند څخه په راضی ما یو حالت هم د تاسو راضی ما تل نه کبرغه د سوالات راغله چې د عقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا ته یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سلو ترې نشته مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اصلا به تیرې کو خو جنگ به جنگ په هغه باندې دا که اوس په غاړه کې موږ تاسو فائدہ نه یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي دا نن ما په کوم راډیو کې وو د یوریزون دا کالته دی چې هغه کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې هغوی نه وایي په اسلام باندې که ووایو هغه کړی دی بشرد جنایت یې کړی ده ډېرو هېوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو داخله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مسایل ما ته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس لتاسو سره په څنګ کې وی کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر وورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په سر سره گو پختیانا به سردان در ماری فکر که وقت وی یو لن شعر ما فلسطین تا بیلی ده او یو بل دا ورستای ده ما دوی ورستای شعر ده همه غد دو شعر با در تو وی
میربانی میربانی پختیانا جان ستری مشه تاسته خراغلاست وایما لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوښتي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلی درغل صاحب او دی ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی وعلیکم السلام لور او همدارنګ د یو فرهنګي همکار او
مننه
سم ده نو بس تاسو ته خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کوم
او میرا بنی
او عنوان یې دی دریم خط ها مننه له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابه د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی تا راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړو ل دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ تا راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونه لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې درې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه بل تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کی تمرین وکي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تکاسب زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسیع دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها داسې نه دي چې په معلولیت کې شته دي. ته باور وسوه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرېوتل او پاتېدل دي همغه یو دری باید وایي در شاده همار دویدن هنرش چیست مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای شو د ژوند بیړیم دا یو مسؤلیت ته انسان ته ځا سر بنځل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري په ژوند کې د ساوردونه ولري لکه دا لوی انسانان لکه دا ستر انسانان دا نوابغ د هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي احترام ورته ولري معلولیت جدا مسله ده محدودیت ده اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي مثالونه شته دي د موږ په ټولنه کې شته دي په جهان کې شته دي ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکل صاحب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې د څلور شپیتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو بیا زه پېښور ته ولاړم هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده بیا راغلم او اوږده موده دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال معلول ته درناوی د معلول کرامت انساني طریقې ارتقا ته او دغه نړیوال کنوانسیون په همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د سقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محور ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده په ټولنه کې ادغام په ټولنه کې بیا ورګډېدل د ژوند هر څه کولی شي انسان ولې به نه شي کولی انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپایداره کړي راویښي چې په کار یې واچوي او که یې څوک عاطل او باطل وي ولو که جوړ هم وي موږ ډېر مثالونه لرو هېڅ نه شي کولی نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق وګرځوو ځان ته زه په همدغه مسیر باندې کوښښ کوم چې مخ ته ولاړ شم او د تاسو نه مننه ما ته مې هغه راکړه په حقیقت کې روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شم او لا د ژوند دغه کمپیټی چې دا په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري عزت مهم ده چې انسان یې ولري نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري نیک نو په دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده یو درد ده هر ډول معلولیت یو درد ده یوه نیمګړتیا ده یوه کمی ده انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي خو په هر حال مقاومت او تا فکر
کوم دې ضرورت دی بریال سبدل ته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی مایوبیت نه وای ما مایوب مونږ ومن ل عیب نه راغلی کنه یعنی یو عیب یعنی بدګنه فکر کوو یا غنوي مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشی کولای یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې مالیدلې دي چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته یعنی لومړیتوب ورکول کیږي په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي نو خلک ورته احترام کوي ځای ورته خوشي کوي هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکی نه کوي حتی ورته یادوي نه دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټي خودونکو څخه یې په دې برخه کې مو کار کړی مدني فعال وي دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې
ډېر ښایسته مسله تاسو راوخستله نو دا زړه سره کاملا د تاسو سره غندونه ډېرې وسی وي د خاصه معلومات پکې وو اول خبره خدای دې موږ د ټولنې یا مجموع کې د وستپات ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ځینی علاس جديده د خلکو کلتور د سنتي عقاید او دا ډېر مسائل اثر پذیر دي اصل خو انسان پر مختلفه ده اته متمدن ده مهذب ده اته دي انسان مغه مقام ته احترام موجود ده او دغه اخ کوم ده دغه درناوی ده ډیر ضرور ده ډیر ضرور ده یو بل سره مین ورکول یو بل تلاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض خپل حتی سلرو امکانات سره شریکول نو تا ډیر ضرور ده او موږ په دې کتابونو سره مخکې ما یاد کړ دا مشترک دي کړي تل نور دوستانو سره ته شهدا او والدینو چارو وزارت هغه وخت نه مسؤلینو سره یا د کابل پوهنتون له استادانو او د اونو اکاډمۍ له شمېر غړو سره نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مکړه او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو ویلی همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت د یوه عامل په نتیجه کې مینځته راغلی وي نو هغه د معلولیت ده او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول پورته څلورم پور نه اول پورته رسیږي موږ رسیږو لږ په ځند لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ څه په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
دی چې اول سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه دا به څنګه کوي څوک به یې کوي دا
اصلي سوز همدغه ده مزاغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه پیسې بار دوش دی جامعه ده معلولیت معیوب ورته وایي هیڅ کار نشي کولای په دې بار اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وخیو مشالونه ورته وړاندې کو ژوندې دا د موږ خپل ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
یو توي دا کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دی کورنۍ ده محیط ده ماحول ده بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دي ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغې کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي ډېر ژوندي مثالونه شته دي او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي تکاس دی هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده نو موږ مینه کوو ورو ورو اوسم تر زیاته هدف پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي زه یو مثال درکوم لنډ د ما اوښۍ ده دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتې نه فارغه شوی ده د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک ته یو ژوندی مثال ده په همدغه کابل کې همدا اوس فعلا دی استاد ده نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده ممکن د شاګردان څوک دې موږ غږ واوري دا ځوان ده د دېرشو کلو شاوخوا ده هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپه او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د بل چا لپاره دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تېر شي داسې حالت را مست شتی د ټول خلکو هغه حالت تغیر وکړي نو تاسو یو حالت په ځان بشي امیدوار یو
مننه زغوارم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کما چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی یعنی بدی نه ده بدګڼه نه ده بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې په فزیکي اجراتو کې اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي دا د بریال صاحب خپلوان چې دی د کورنۍ غړی چې دی په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته لاسونه پښې سترګې هر څه یې جوړ دي مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی درس ورکي او هغو وپوهوي دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي ډیره زیاته مننه وبښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي بریال صاحب د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورنږدې کیږو غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره
پسترګو من دومره وخت به نه وي د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لږ خبرې وکړي
هغه وطن دی باندې
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست شعر
له خودم اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي یو شعر مې ډېر پخوا ولای د فکر کوم وو شپېتم کال کې مې نمبر کې خبر شو باید وای د مینې لیونی شوم شهت اسپیلنی شوم په یاد د زمانو کې یو غږ مې شنی شوم یو سو شوم یو ستا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آوا شوم بهر شوم له تیارو نه د ژوند له کګلیچو نه ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه ژوندون مې ځوږه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د هوا پسو د میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیګانه شوم په دروان په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرشته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تورتم کې پل وشی وړم را وړم د مینې په الزام چې زړه چاو دل بندیوار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتي هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم ده حالات و لکردار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزم آمین یاغی ده ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما چرت ده بیننگو پدرشل که توی نکره ده وخ که پختنیش پر لیمو ورم راورم
ډیر زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر درتراشی یا الهام دی یو شعر درتراشی نو بیا لیکي تاسو په خپل په مغه بریل لیکدود باندې او ک بل څوک درته لیکي پختیانه جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي ان دغه شعرونه ستاسو سره ول سبتيږي؟
هو دا شعر خو واقعیل که تاسو ویلی یو الهام ده یو حالت په انسان باندې زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې لخوانه که بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کومه یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځی نواب راته لیکي بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجموعې ترنه جوړې کړي دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه هاته یېرومه زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په هغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله بله
ښه ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې لشي ټولګي څخه
ډېر زیات مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکۍ پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په ورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامت سي. شعر د سلوریزي د ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی که زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده زواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني
وکړئ. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلوله خور پتمنه ننګیالۍ ده د ډیوی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې سوځیږي او ځلیږي نومیالۍ ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلی او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپل سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشری پر مهال وو او ک وروسته لهغنه یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبري کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب، بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي دید لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم، دا اوس هم یم، په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسایل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم، په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه ته یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم سیوی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، زلمی هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، د هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر دا دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شوم. بیا نو طبیعه ده موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتظابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر و به د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې به فکر کوم دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کې د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرحه وه، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص اوس هم د دې په دې باور نه یم سای دي و ګوند یا دې و جریان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیال انسان ملی ملیګرا روښانفکر مهذب متمدن دا د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډیره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست، دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه یو مقصد دی تاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه طبیع ده پارلمان نه خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریاره وه او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي، د افغانستان د حالاتو په ارتباط په هره مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان د بریالیتې لپاره کار وکړي، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. دا به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړئ. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم، هغه پرېږدم. په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ، بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکي، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي.
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي، انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي چې ښکلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریبي او د اوس ټلویزیون وګورم، دا مې ډېر ارمان کېږي. د اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي، د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ. Let's go.